په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون ستاسو او نس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات په خبرونو کوو. د افغان خزون جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د وهيدي غونډې په درشل کې په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشل مرستيال روز میره دی کارلو سره ګټوري خبرې کړې دي. اغلې اميري بیگانه وخت په خپل ایکس پانه په خوانی ټوئیټر کې لیکلي چې دا کتنې د دفتر د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او جون د وضعیت ښه کېدو لپاره د ملاتړ زیاتوالی او د دوهې په درېمه غونډه کې د مدني ټولنې معنا لرونکی ګډون دی. په سیاسي او د سولې په چارو کې ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال روزمیر د کارلو تیرونه کابل ته په سفر کې طالبانو د حکومت له شمیر جګپورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په ترڅ کې طالبانو استازو ته هم د دوهې پر روانه غونډه کې ګډون رسمي بلنه ورکړه او هغه د غونډه کې ګډون ته وهڅول. طالبانو تر اوسه د دوهې پر روانه دریمه غونډه کې ټاکل شوې د رواني جون میاشتې په 1 جوړ شو دوه ورځې به دوام وکړي د خپل ګډون یا نه ګډون په اړه رسمي پریکړه نه ده کړې. د دوی د غونډې په درشل کې اغلی اميري همدارنګ د امریکا او افغان خزو د شورا د 22مې کلیزې په غونډه کې د 22مې کلیزې د منځنې په غونډه کې د ګډون د خبر ترڅنګ ویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خزو او انجون ناوړه وضعیت په پام لا افغان فکری مشرانو ملاتړ ورسره همکاري ډیره مهمه ده. ورسته له هغه چې په ابوظبي کې د متحده عربی اماراتو له امیر سره د طالبانو د حکومت د کورونو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د کتنې راپورونه خبره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر اتیر شپه په واشنگتن کې له هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. خاغلی میلر د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل دي. د هغه په وینا د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1978 پریکړه لیک له مخې ورکول کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې امریکای پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزه هم ټاکلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د لومړي ځل لپاره د سیشن بي پورس په لومړني بهرني سفر متحده عربي اماراتو ته ولاړ. هغه په ابوظبي کې د اماراتو له امیر شیخ محمد بن زاید ال نهیان او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وویل دواړو لورو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی برخه کې پر یو خونځي د اسرائیل په برید کې لکتر لږه دیرش کسان وژل شوي دي. د وژل شو اکثره ښځې او ماشومان ښودل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه خونځي حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یو مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې شوی چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. یوې نړیوالې روغتیایي ډلې ویلي چې په سیمه کې د بریدونو له امله ډېر تلفات اوښتي دي. د اسرائیل پوځ نن پنځشنبه ویل جت جنگي الوتکو پر هغه خونځي برید کړی چې چارې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره سمبالوي. د پوځ په وینا د حماس او اسلامي جهاد سخت دریځو له دغه خونځي څخه پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره د یو پناه ځای په توګه کار اخیست. د فرانسې د ولسمشر دفتر تایید کړ چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به روانه میلادي میاشت په سویس کې د اوکراین د سولې په کانفرانس کې ګډون وکړي. د اوکراین د ولسمشر ویان سرهی نیکیفوروف وویل یو سلو وو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د جون د 15مې او 14مې په سرمشیزه کې د ګډون تایید کړی دی. اوکراین هیله مند دی چې په دې کانفرانس کې به له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو شرطونو د لیدلوري سره سم د نړیوالو پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا له خوا به د دې هیواد د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان په دې کانفرانس کې ګډون وکړي. د روسیې د روستوف په سیمه کې د تیلو پر یو چند ځای د یو بې پیلوټ الوتکې د برید له امله په سیمه کې اور لګېدلی دی. د دې سیمې والي واسلی ګلوبوفوف ویلي چې دا پېښه نن سهار وختي په نوشخاتینسک سیمه کې شوې او په 100 متره مربع ساحه کې اور لګېدلی دی. هغه ویلي چې تر اوسه د ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دا پر روان کال کې پر دې تاسو دریمه حمله ده چې د مارچ او اپریل میاشتو په بریدونو کې د تیلو د چند ځای فعالیت د موقت وخت لپاره درول شوی و. په عین حال کې د روسیې د بلګرود د سیمې والي ویاچسلاو ګلاتکوف هم د ستاریو سکول په سیمه کې د تیلو پر یو ډیپو د بی پلوټ الوتکې په برید کې د اور لګیدو خبر ورکړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اوکراینی چارواکو تر اوسه دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر داده ده چه ملګری ملتونه په افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام کې ز فريد سيال د تای روشان د تخنیکي چارو په سمبالغ ساسي قربانه يو د جون د میاشتي 15 د چاپريال د نړیوال ورځ سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځنګړي سازي او د یو نامه مشر روزا او تمبایوا د دغه هیات خلکو ته د چاپريال د نسم او غيز څخه د پیښو غوښونو په اړه خبرداري ورکړې دي. د یو نامه مشر نن پر خپل اکسپاني په یو ویډیو پیغام کې افغانستان کې روسي او سختو سیلابونو ته په اشاره ویلي دي چې دغه سیلابونو د کورونو زیربناو کرنیزو سمکو په ګډون هر څه پر یو مخ وړي دي او لمنځې وړي دي او لږ تر لږه 60,000 کسانې بې کوره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ویلي دي چې د ملګرو ملتونو او د همکارو ادارو لخوا تر اوسه 10,000 سیلاب ځپلو سره د خوړو او کرنې او 2500 تنو سره د سرپناه د برابرولو وروختي خدماتو په برخو کې مرسته شوې دي. مېرمن اوتومبای وویلی د غنوري نوزل بیا د اقلیم د بدلون په وړاندې د افغانستان زیانمن کېدل د نړۍ د یو زیانمنون کې هیواد په توګه خود او د هغې په خبره چارتیا ده مخکې له مخکې اقدامات په دغه برخه کې ترسره شي او دا د اقداماتو د ترسره کولو لپاره یو خبرداری دی. د یو نامه د مشرې د وینا له مخې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او د نه پرمختګ له امله د چاپیریال د تخریب شاهدان یو چې دغه هیواد ته زیان رسولی دی. لکه څنګه چې نن د جون میاشتې 15 ده او په نړۍ کې د چاپیریال د نړیوالې د ورځې په توګه د ورځ لمانځل کیږي، سږ کال د دې ورځې د لمانځلو پر مهال د ځمکې د احیا از مکی د دخته کې کېدو مخنیوي او د وچکالۍ په وړاندې د مقامات اړوند مسلو باندې ډیر تمرکز شوی دی. ملګری ملتونو په دې باور دي چې د ځمکې د ژغورنې او احیا کېدل کولای شي د ځمکې د تدریجي تخریب وچکالۍ او پردخته د ځمکې د بدلیدو حالت بدل کړي. خو دا چې څنګه نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو، ستاسو نظرونه هم راخلو، له تاسو هم پوښتو چې د خپلې سیمې په اړه باندې راته ووایاست، څه کولای شئ چې چاپیریال مو پاک وساتئ، طبیعت لکه څنګه چې اړتیا ده هسې ترېنه ساتنه وکړئ، د دې لپاره د ونو کرل څومره ضرور دي، د کثافاتو بې ځایه نه غورځول څومره ضرور دي، اوبو ته پاملرنه څومره ضرور ده، او همدارنګه د وچکالۍ مخنیوی څنګه کیدلی شي، کوم بارانونه چې په دې وروستیو کې وشول ګټه ځمکې ته څه ده، د پاتو اوبو نه یې څنګه ګټه پورته کولی شو، که څه هم ضررونه یې ډېر دي خو د کومو برخونه مو ګټه اخیستلی شو. نن به په دې برخو کې له تاسې مورو او میلمه هم راسره په پروګرام کې شته دی، پوهان صاحب بشیر دودیال، دوی راسره په پروګرام کې دی. له دوی به داسې لارښوونې اورو چې وکولی شي تاسو اوریدونکو سره مرسته وکړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي. د پوهان صاحب لارښوونې به تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو تخریب شوې ځمکې بیرته را جوړې کړئ، او همدارنګه د طبیعت د تخریبېدو په ټوله کې یوازې د غروستي سیلابونه به په پام کې نه نیسو، د چنن د چاپیریال نړیواله ورځ په ټوله کې څنګه چاپیریال ته پام کولای شو، څنګه ځنګلونه احیا کولای شو، څنګه ځمکه خساتلی شو، په دې به هم خبرې اترې ولرو. تو دیال صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. د چاپیریال ساتنې د دغې ورځې د نومولو هدف لکه څنګه چې ملګرو ملتونو بیان کړی دی، د ځمکې احیا، د دخته کېدو مخنیوی او په ټوله کې هغه تخریب شوې ځمکه بیرته را جوړول، څومره په افغانستان کې خلک دغه مسلې ته په عام ډول باندې پام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې تاسو ته ساسو د راډیو تخنیکي همکارانو درنو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته دغه نه له نیکه مرغه دا د خوشحالي خبره ده چې اوس هم بشریت د خپل کلیزو پر مخ، د خپل جنتریګانو په پاڼو باندې داسې ورځې لري چې د دوی د ژوند، د دوی د نیکمرغۍ سره مستقیما رابطه لري. په دغو ورځو کې یوه ورځ د چاپیریال د ساتنې ورځ ده. چاپیریال څه شی ده؟ چاپیریال اصلا موږ تاسې دغه شاوخوا کوم بیولوژیکی او غیر بیولوژیکی عوامل چې لرو د ټول مجموعه ته موږ چاپیریال وایو. دا یو برخه فزیکی دا یعنی ناژوندۍ برخه لکه خاوره او اوبه او هوا او دا، بلې بیولوژیکی برخه ده چې هغه حیوانات دي او نباتات دي او د مایکرو ارګانیزمونه دي. دا دي دا ټول زموږ په ژوند باندې رابطه لري. تاسو یو ډېر ښه تعریف وکړ، تاسو په 1940 کال کې دې ته د ایکوسیستم نوم ورکړ. دا یو سره تړلی سیستم ده، دا زنجیر حلقې ټول یو بل سره رابطه لري. ژوندی موجودات هم د خوراک لحاظ هدیار لحاظ یو په بل باندې تکیه دي. دا ټول بیا د لمر په رڼا پورې تکیه دي، د لمر رڼا بیا په نباتاتو باندې تاثیر لري. دا د اوبو جریان، د هوا جریان، دا ټول هغه عوامل دي چې بل مقابل په دغه فزیکي یا بیولوژیکي تاثیر باندې تاثیرات لري، په دې سیستمونو باندې تاثیرات لري. دا دلته انسان خپل فعالیتونه عیاروي دي همدغه فزیکي محیط په چوکاټ کې، د خاورې نه استفاده کوي، د اوبو نه استفاده کوي، د هوا نه، د اکسیجن، د لمر د رڼا نه دین استفاده کوي. اما انسان یوازې دا نه چې په دې محیط کې ژوندی ده او فعالیت کوي او دا حق لري، بلکې د سره نور ژوندي موجودات هم په دې چاپیریال کې د ژوند کولو حق لري، باید متضرر نشي. دا نور ژوندي موجودات که مایکرو ارګانیزمونه دي په خاوره کې، په هوا کې، او که دا نباتات دي، بوټي دي، ځنګلونه دي، لوی بوټي دي، واړه بوټي دي، په مجموع کې د ځمکه فرش دا، او دا نور ژوندي موجودات تر ټول تاثیر لري. تاسو وګورئ مثلا زمونږ خلک لیوه او ګیدړې باندې گزار کوي، دا له منځه وړي چې دا مضر شی ده. حال دا چې دا ګیدړې دا موږکان خوري او موږکان زموږ فصلونو ته تاوان رسوي. دا څه موجودات چې دي، دا الله تعالی د یو لوی حکمت له مخې رامنځته کړي دي. که موږ دلته دغه تنوع د ژوندیو موجوداتو دا محدودوو، دا زموږ په زیان ده. که چیرې موږ هوا ککړه وو، اوبه ککړه وو، خاورې ککړه وو، دا زموږ په زیان باندې ده. خاورې داسې ککړېږي چې موږ بې احتیاطه هر څه په کار ځای وغورځوو. اوبه داسې ککړېږي چې موږ بېلابېل کیمیاوي مواد، فوزدجات او دا پکې ورګډ کړو او د اوبو رنګ او د اوبو خوند خراب کړو. په مجموع کې خاوره ځکه خرابېږي چې موږ د ځمکې شین پوښښ له منځه ویسو. دغه ځنګلونه مثلا تاسو دا اوس یوازې دا د سیلا خبره وکړله. سیلا یو تاثیر ده د چاپیریال د خرابي، بل تاثیر یې د هوا تودېدل دي، دا نړیواله تودوخه، او دغسې ځینې مرضونه دي زموږ په وجود کې. ډاکتران چې وایي چې یو شمېر مرضونه، جلدي مرضونه او د سترګو مرضونه، چې دا څو کاله مخکې قطه نه وو، نوي نوي مرضونه دي راپیدا شوي دي، تنفسي مرضونه دي، دا ټول د چاپیریال له امله. اما زموږ بحث زیاتره د سیلابونو په اړه ده. متاسفانه دا چې د مضره غازاتو له امله او په هوا کې د مضره غازاتو د ذراتو له امله یو نوه یو موږ ورته گلخانهی غازونه وایو، دا شینکوریز غازونه چې په دې کې کاربن دای اکساید او کاربن مونوکساید دا ټول دی په هوا کې د سیوه طبقه غوندې جوړه کړې ده، او دا د ځمکې تودوخه زیاته کړې ده. کله چې د ځمکې تودوخه زیاته شوله، سمندرونو کې د اوبو سطح جګېږي، د شمال د قطب کنګلونه ویلې کېږي، دغه وریځې حرکت بل شکل غوره کوي، د بارانونو هم وخت تغییر کوي، هم شکل تغییر کوي. پخوا به په افغانستان کې ژمی کې واوره وه، اما اوس موږ ګورو بعضې وخت په دغه ژمي کې هم بارانونه ورېږي. حال دا چې بیا وروسته په پسرلي کې ګلۍ زیاتې شي او دا د بارانونو شدت ډېر زیات شي، مخکې د دې نه چې ځمکې ته جذب شي او د جذب کېدو فرصت برابر شي، دا په ډېر کم وخت کې په روانو اوبو باندې بدلېږي. او افغانستان زیاتره غرنۍ ده، دغه اوبو د غرونو نه کله چې راوځي په دغه خوړونو کې، دا نو بیا متاسفانه ډېر یو لوی آفت، ډېر یو خطرناک که پی پیکر ده سیلاونه چې زمونږ هوادوال د راز راز خوشنوي سره مخامخ کوي، هم کورونه ورانی، هم ژوندۍ موجودات په منځ وړي متاسفانه، هم کاروندې خرابوي. او د دې وروسته بیا د دې نور تاثیرات ډېر زیات وي، چینې کاریزونه څاګانې دا بندې کې د څښلو اوبه له منځه لاړ شي، یو شمېر نور څیزونه دا د سیلاب اوبه ځان سره ګټ کړي. دا چون د هوا ګرم وي په دغه وخت کې، دا بیا په هغه اوبو کې هغه ته تعفن رامنځته کړي، دا د اوبو کابلونه ولارې دا بندې کړي. نو راز راز هم د خپل سیلاب د راتګ په وخت کې لوی زیان پېښوي، هم بیا وروسته د دې نه کله چې دا خړه ناستې وي او دا د اوبو په منابعو لارو مجراګانو په دې باندې تاثیر کړی بند کړي، نو دا بیا خلکو ته ډېر لوی لوی مشکلات پېښوي. دا بخښنه غواړم، دا ولې سیلاب راځي؟ کله چې مونږ دغه د ځمکې شین فرش له منځه وړي او دغه ځنګلونه هم تباه کړي وي، څړځایونه هم له منځه وړي، محدود کړي وي، نو دغه د لمر دغه باران چې دا د باران څاڅکي ډېر په شدت سره په خاوره باندې لګېږي، او دا بیا د سیلاب باعث کړي چې که چیرې ځنګل موجود وي دغه د باران څاڅکي په شدت په ځمکه نه لګېږي، په خاورو نه لګېږي، بلکې د ونو پاڼې او د ونو شاخونه یې جذبوي، او هغه په تدریج سره دغه شدت کمیږي او دا ځمکې کې جذب کېږي. سیلاب نه راروانېږي بلکې ځمکه کې جذب کېږي. کله چې ځمکې ته جذب شو، زمونږ زیرزمینی منابع د اوبو تخلیه کوي، زمونږ څاګانې، زمونږ کاریزونه، زمونږ چینې هم ډېرې ښې ورسره تازه کېږي. خو متاسفانه په دغه د په مجموع کې د چاپېریال په تغییراتو کې، دغه د سیلابونو په راتګ کې، په دې ټولو کې په مستقیم ډول او غیر مستقیم ډول د انسان لاس ده. دغه صنعتي فعالیتونه چې ډېر زیات شول او ډېر شدید شول، دغه فابریکې، ماشین آلات، دا هم د چاپېریال د ککړېدو باعث شول.
مننه تاسو ته راګرځم بیرته په هانسایب په اړه به تاسې ډېر واورو. خو اوس په یو ریدون کې راوخلو که څه پوښتنه لري نو مو راته وخت لیله کوم زما اړیکې کنی ولیده.
السلام علیکم، از مهای محمد جان د کندهار سره د معلومات ډېر سلامونه وایم تاسو وایم چې زما راغلو. محمد صاحب دا غرض مرسته د جنگو او بمبار او څنګه دې اصل کال او دا رقم رقم د بمانه منځ وځل فکر کونه نن مخدب سره کو دا به څه غزا کړی یو خدا بل چې دا سلابونه د دې وخت را ل خو هغه بغلان خلک از غب څنګه خاطر متل دی او مار پر ملتان څخه تاسو دې زور در سوي خطر نه څنګه متل په خو او څنګه بین صافي شروع دي ګور سلابونه په بغلان خلک دې دي
مننه محمدی صاحب، کور مودان ژوندۍ اوسې. دوتیال صاحب کبا د دوی پوښتنه سم اخیستی وی دا چې په افغانستان کې خو لکه ډېرې زیاتې فابریکې نشته دا لکه دغه غوندې مهرباني لته سیور
رښتیا هم د چاپیریال ککړتیا او دغه د طبي ناوړه پیښو واقع کېدل دا یو بشري پرابلم ده، ټول نړۍ پرابلم ده، دا جهان شموله موضوع ده او په دې کې ټول بشریت لاس لري، یوازې موږ افغانان نه. خصوصا دغه صنعتي انقلاب نه وروسته کله چې دغه ماشین آلات او د سون توکي او دغه اقتصادي فعالیتونه ډېر ګڼ، ډېر افراطي او له حده زیات شول، نو چاپېریال ته ګواښ رامنځته شو. دې ته موږ د چاپېریال پوهنې په اصطلاحاتو کې فوت پرنټ وایو، د پښې پل. د افغانانو د پښې پل د چاپېریال ککړتیا کې ډېر ناچیزه ده، اما زیان او ضررونه تر ټولو نه زیات افغانستان ته. په نړۍ کې اته هیوادونه دي چې د چاپیریال نه ډېر متضرره دي، متاسفانه یو په دې کې افغانستان ده. اما هغوی چې د چاپیریال په ککړتیا کې رول لري هغه نو بیا ډېر زیات دي، خصوصا دغه صنعتي هیوادونه. په همدې خاطر دغه صنعتي هیوادونه تر اوسه څو ځلې کنفرانسونه دایر کړي دي چې په دې کې امریکا، انګلستان، جاپان، روسیا دغه چې لوی صنایع لري، نفتي مواد مصرفي، لوی ماشینونه لري، دوی دا کنفرانسونه دایر کړل په همدې خاطر چې څنګه دغه نړیواله تودوخه کنټرول کړي او د هوا ککړتیا مخه ونیسي، او دغه د اوزون طبقه چې رامنځته شوې ده او دا د لمر هغه مضره غازات ترې نه راتیریږي او د انسانانو د تباهي او د مرضونو د دې باعث ګرځي، څنګه دغه د اوزون طبقه وژغوري. په دې مسایلو باندې همدغه پرمختللي هیوادونه، صنعتي هیوادونه چې خپله دوی د دې عوامل دي، دوی هم په تشویش کې دي. په همدې خاطر د لومړي ځل دپاره په 1980 کال کې دوی یو شمېر خطرونه احساس کړل، بیا دغه علما خپل منځ کې کېناستل، څو بحثونه یې وکړل. په 1980 کال کې اروپایي هیوادونه د خپل چاپېریال، ځکه چې اروپا دغه د ځنګلونو د لحاظه د وحشي ژویو د دې لحاظه بېخي یو جلا شتمني لري، طبیعي شتمني ګان لري، د دې ساتنې دپاره دوی یو تړون لاسلیک کړ. وروسته دوهنه بیا 1902 کال کې ملګرو ملتونو یو کنفرانس دایر کړ، عنوان یې و موږ یوازې د ځمکې یو غونډالی لرو، only one earth، موږ فقط یوازې ځمکه لرو. دا یو دانشمند و، هغې تحقیق کړی و، د تحقیقاتو په نتیجه کې دغه د چاپېریال مسایل روښانه کړل. بیا بشریت ته وویلې چې هو انسانان وګوره، موږ او تاسې د ژوند دپاره فقط همدغه یوه ځمکه لرو، که دغه ځمکه مو خرابه کړه، که دغه محیط مو خراب کړ، بل داسې سیاره او بل داسې غونډاری نشته چې موږ له دې ځینه کډه وکړو هلته ورشو. نو دغه کنفرانس ډېر تاثیر وکړ، 1902 کال کنفرانس. وروسته د دې نه بیا ملګري ملتونه مجبور شول یو جدا اداره یې رامنځته کړه، ډېر یو لوی سازمان یې رامنځته کړ په نوم د UNEP، United Nations Environment Program. دغه پروګرام همدې لپاره وګمارل شو چې د بشریت دغه ګډه ستونزه، دغه جهان شموله پرابلم د دې لپاره لارې چارې وسنجوي. خوشبختانه علما او دانشمندانو داسې لارې چارې وموندلې چې د چاپېریال د ککړتیا مخنیوی پرې باندې وشي. دغو دانشمندانو داسې پیدا کړله چې په همدغه 1950 کلونو کې چې لا صنعتي فعالیتونه دومره ډیر نه و، د هوا په 1 میلیون ذراتو کې 280 میلیون ذرې اجنبي مواد په هوا کې. اما اوس 2000 کال نه راوروسته په 1 PPM کې 970 PPM دغه مضره غازات دي، یعنی د 280 نه 970 دغه 970 رقم ډېر یو غیر تحمل، غیر قابل برداشت رقم ده. نو صنعتي هیوادونو د دې لپاره بېلابېلې لارې وسنجولې. مثلا دوی وایي چې دغه ونې او ځنګلونه دا د هوا دپاره یو بهتري فلتر ده، د ځمکې شش ده، لکه دغسې چې انسان سږه یو شش لري او هوا ورته تصفیه کوي، د ځمکې لپاره دا ځنګل دا ده. او دوی اوس لري ځنګلونه، سره د دې چې په نړۍ کې تر ټولو لوی ځنګل د امازون منطقې دي، هغه هم وسوځېدل، هم له منځه لاړل. ولې نورو هیوادونو کوشش وکړي چې خپل ځنګلونه، خپل شین پوشش زیات کړي؟ دغسې هم د هوا د پاک ساتلو دپاره، د اوبو د پاک ساتلو دپاره فلټرونه، دغه د بدرفتونو سیستمونه، دغه د موټرو انجنونه، اوس تاسې ګوره داسې موټرې جوړ کړي دي چې یا د لمر د وړانګو نه استفاده کړي، حتی د اوبو نه استفاده کړي، هایدروجن نه استفاده کړي. دوی کوشش کوي چې د تیلو نفتو مصرف پکې کم کړي. دوی اوس کوشش کوي چې پاک انرژي مصرف کړي، د تیلو، د زغالو، سنګو، د لرګیو، د پلاستیکو، د ربړ، د دې د سوځولو په عوض باندې دوی اوس د لمر انرژي، دا سولار دستګاوې لګولي دي، یا بادي انرژي چې د باد نه برق تولیدوي. دوی دغه د انرژي سیستم هم بدل کړ، د ترانسپورت سیستم یې هم اصلاح کړ، او دوی دغه د شین پوشش د پاره لپاره هم پلانونه جوړ کړ. دا ټول هغه څه وو چې د یو ان ای پی په پروګرام کې وو غوښ پارښت وکړ او ډېر هوادونو دا عملي کړل. یعنی دوی دوه ډوله فعالیتونه سره جدا کړل، یو ته د پښو پل نوم کېښود، دو ته د لاسونو د پل نوم کېښود. د پښو پل رښتیا هم د صنعتي هوادو ډېر وو، خو هغوی دومره بیا تدابیر هم ورته لوړ کړل. اما د پرمختللو هیوادونو د پښو پل د چاپیریال په ککړتیا کې کم ده، خو بیا د عمره په کنټرول کې ناتوانه دي، نو ځکه دوی زیات متضرر کېږي. هم له بلې خوانه رښتیا هم بدبختانه علاوه د دېنه چې موږ د خپل شي د چاپیریال له منځه یوړو، اوبه مو ککړې کړې، د اوبو منابع نه استفاده نه شو کولی، خاوره مو ککړه کړله. موږ هم یو څه داسې فعالیتونه داسې کارونه را شروع کړي، چاپیریال راته خرابېږي. دغه د وسلو د بمونو استعمال دا ډېر یو بد تاثیر وکړه. علاوه د دې نه چې چاپیریال خراب کړو، مستقیما دغه زهري مرکبات دي د انسانانو په ژوند باندې تاثیر وکړي. د بلې خوانه موږ هغه وخت کې راچې د چاپیریال سوري ډېرې نوي سیلابونه به پېښېدلې. ولې نه د سیلابونو دپاره باید موږ یو څه ورته تدابیر ولرو، مثلا دغه غرني تالابونه یا دغه ځایونو کې چې غر په لنډه فاصله کې ده، هلته موږ موانع ایجاد کړو. ولو که چاپیریال ککړتیا مشکل دومره نه وای، هم دغه د بارانو په اثر چې کوم اوبه راځي، دا اوبه باید موږ زیرمې کړو، ذخیره یې کړو، چې یوې خوانه د دې نه سیلاب جوړ نه شي، د بلې خوانه دا بیا په دغه اوړ کې موږ ته پکارېږي. خو موږ په دغه ټولو برخو کې ناتوان یاست.
او دودیال صاحب قدم راته وای چې افغانستان کې خلک په ناپامۍ کې همداسې شوي دي چې دوی پامې نه وي چې کار کوي، طبیعت ورسره خراب شي، ځمکه ورسره خراب شي، چاپیریال ته زیان ورسیږي.
دا د چاپیریال په ساتنه کې یو شمېر عوامل شته دي. یو په دې کې د خلکو پوهاوی او د خلکو معلومات ده. ستاسو د کور ودانۍ چې په دغه مناسبت باندې ستاسو پروګرامونه جوړوي او د خلکو ذهنونه روښانه کوي، موږ هر یو د چاپیریال په مقابل کې فرضي مسؤلیت لرو. که چیرې موږ هر یو په دې برخه کې خپل مسؤلیت خپله وجبه ادا کړو، انشاءالله موږ به د چاپیریال په ساتنه کې ډېر ګام اوچت کړی وي. دا که کسبکاران دي، که د کور مېرمنې دي، که د فابریکو خاوندان دي، که د سیاسي پالیسیو جوړوونکي دي، که تجار دي، که معالجین دي، که مصرفوونکي دي، دغه د ټولنې ټول اقشار او ټول افراد که چېرې آګاهي ولري، پوهه ولري او احتیاط وکړي، نو موږ نه به چاپیریال خراب نه شي. تاسو وګورئ نور دنیا کې دا خلک داسې تربیه شوي دي چې یو ذره کاغذ، یو ذره یو پاکټ، یو بل څه بې ځایه نه غورځي، هغه خپل ځای ته رسي، په اغېز کې اچي. دوی هېڅکله په روانو اوبو کې داسې څه نه غورځي چې هغه باعث دي چې اوبه خراب شي. دوی دغه د بدرف سیستم دومره ښه جوړ کړی ده چې دغه د یوې لویې منطقې د تشنابونو د بدرف دا ټول په یو ځای کې راجمع کېږي، او هغه د وخت په تېرېدو سره دغې نه ډېر کم حجم شی جوړ شي. دغه هغه کوم ګاز چې په هغه تړلي سیستم کې رامنځته کېږي، د هغه ګاز نه دوی استفاده کوي، هغه ګاز سوځي. او موږ نه متاسفانه هر څه زموږ دغه بدرف سیستم زموږ سرخلاص دی. دا سرخلاص سیستم د بدرفونو دا هم هوا خرابوي، هم نور مضره حشرات رامنځته کوي. نو موږ دغه شی نقص ناتوانه یاسو. یو هغه د دې دا ده لاره دا ده چې موږ نشرات ولرو، د راډیو، د تلویزیون، د مجلو، د اخبارونو او خلکو ته آگاهي ولرو. بل لارې دا هم ده چې زموږ پالیسي جوړونکي ادارې باید داسې تدابیر ولري چې هغه که ښاروالي دي، که د صنعت وزارت ته، که د تجارت وزارت ته، که د زراعت وزارت ته، دا ټول دوی لاسونه یو بل سره ورکړي، او هغه تدابیر چې دغه علما ښودلي دي، خصوصا هغه څه چې یو ان ای پی سپارښت کوي، هغه باید موږ تاسې عملي کړو. له نیکه مرغه موږ د چاپیریال ساتنې اداره لرو، او نن ورځ دومره کومکونه چې د چاپیریال ساتنې لپاره کېږي پرمختللي هیوادو سره په ډېرو نورو برخو کې نه کېږي. دغه یو ان ای پی ډېر یو فعاله اداره ده د پرمختللي هیوادو لپاره، او دې همدغه یو څلور میاشتې مخکې یو لوی کنفرانس در کړی وو، او په هغې کې د دغو هیوادونو لپاره ځکه ډېرې پیسې په نظر کې ونیولې. اما دا زموږ یو ناتواني ده چې موږ نشو کولی چې داسې پروژې دوی ته پیشنهاد کړو، د دوی نه دا پیسې واخلو او خپل مسئولیت باندې وساتل شو. که چیرې موږ معقول پروپوزلونه ولرو، یعنی په کافي اندازه پیسې د دوی نه ترلاسه کولی شو د خوړونو د بندولو دپاره، د موسمي بارانو د کنټرول دپاره، د غرنیو طالبونو دپاره، دا زموږ خلک چې ورته ډیمونه وایي چک ډیمونه چې ورته وایي د دې دپاره. او یو بله دا دی زموږ ډېر بد عادت دا هم ده، زموږ د خلکو بې احتیاطي بې خبري دا هم ده. تاسو دا ویلي چې د خلکو نه پوهوئ، دوی ښه پوهېږي چې دغه سیمه دغه ځای چې ده په دغه ځای کې د خوړ مخه ده، او په دغه ځای کې چې باران زیات وشي اوبه راځي، خامخا راځي. دوی په هغه ځای کې کورونه جوړوي، سړک جوړوي او دوکانونه جوړوي، نو خو دوی د لږ فکر وکړي. لږ اخواته لوړه ارتفاع کې د غونډیو لمنې دي، د غرنې لمنې دي، هغه ځای وزګار پرېښی ده، او په هغه ځای کې چې اوبه راځي په هغه ځای کې دوی کور جوړ کړي. دوی هغه د یو پنځو ورځو ورښت په نظر کې نیسي، فکر کوي چې دا به ټول کال دغه شي. خو نو تاسو لږ ډېره پیشبین اوسئ، تاسو د خپلو تجاربو نه پوهېږئ. واولسو نو زموږ هېوادوالو وقدرمنو شریفو خلکو، تاسو وسنجوئ چې دغه د سیلاب مخه کې کورونه مه جوړوئ. لږ ځره ځان ته تکلیف ورکړئ، د دې منطقې نه چپ کلي جوړ کړئ، کورونه جوړ کړئ، پراخه ویلیګانې جوړې کړئ. تاسو په دغه لنډ ټانګ ډېر خطرناک ځای کې ژوند غوره کړی دی، حال دا چې دغلته کېدلی شي تاسې غټې غټې ونې کینوئ چې هغه د سیلابونو مخنیوی وکړي. دغلته ځنګل ایجاد کړي، ځکه چې دغه منطقه ټیټه ده، اوبه راځي، اوبه لري، دغه ځای کورونه نور ځایونو کې جوړ کړئ. نو په دغو ټولو برخو کې زموږ خلک بې خبره دي، متاسفانه. نه تدابیر ورته لري او نه عوامل پېژني، متاسفانه. موږ باید دوی سره د راډیوګانو د لارې، د تلویزیون له لارې، د نشراتو له لارې کار وکړو، دوامداره کار وکړو، چې دوی په دې باندې پوه شي چې نه چاپېریال خراب کړي او نه هم ځان ته خطر پېښ شي. او همدارنګه زموږ پالیسي جوړوونکي ادارې هم باید موږ بیداره کړو، متوجه کړو، پوهاوی ورته ورکړو، چې دوی ډېر ښه پروپوزلونه برابر کړي. دغه څه کال موږ نړیوالو ځکه ډېرې پیسې په نظر کې نیولي، بعض هېوادونو وکولی شول چې دغه بودیجه د دوی نه واخلي، د ډېرې ښه پروپوزلونو په واسطه. اما افغانستان تر اوسه متاسفانه کوم قدم نه دی اوچت کړی. امید دی زموږ دغه ادارې هم توانایي پیدا کړي، او امید دی چې زموږ خلک هم وروسته د دې نه دې ته متوجه شي.
ډېرې مننه کورودان پوهان صاحب، تاسو بیرته راوګرځم اورېدونکي راسره په لاین دي. نو مراته وخلې لکم زماري کنیوالې.
ډېر مننه سلخوري، سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه ته نبیولا زابلای دا وخلې غزنې خبرې کوم.
غزنې نه زابلی صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. په بخښنه سره چې نوم غلط واخیسته، مهرباني که څه پوښتنه لري.
ډېر مننه کوم. دا چې ستاسو قدرمن میلمه واقعاً ډېر ښه تحلیلي بحث پرې وکړي، ډېر ښه تشریح وکړي او ډېره په غور مو دا موضوع وڅېړله. نو لکه څنګه چې میلمه محترم وویل، تر ډېره حده هیوادوال خبر هم دي چې چاپېریال پاک ساتل د انسان صحت ته صحت یو شتمنی ده زموږ. نو ډیر زیات د دې ترڅنګ چې صحت هم ښه لوبوي، خاصتا صحت ته، خو ډیره کسان خبرن دي، خو بیا هم له دې سره سره متاسفانه زموږ ستاسو هیوادوال دا چې ونې بوټي ډیر زیات رول لوبوي د چاپېریال ښه ساتنې په بخښ کې، خو بیا هم هغه د یو لړ اقتصادي مشکلاتو متاسفانه په افغانستان کې د ګازو شتون، یعنی ګراندي د پوټو د پاره، د ور د پاره، هغه ونې بوټي که په باغونو کې مثلا کم وهل کېږي، خو په غره کې، په څارا کې، په پراخه پیمانه وهل کېږي. نه حکومت مخه نیسي، نه هېوادوال داسې فکر کوي چې دا خو د صحت دپاره، د چاپېریال دپاره ډېر مفید دي. نو دا که موږ تاسې خارج ته وګورو، مثلا زه ایران کې وم، هلته چې به دې د غره ته کتل، سړي به داسې فکر کوي چې دا یو ښه پارک ده، خو هلته د دولت له خوا بند و، هلته د ګازو شتون ډېر و. نو چندانې هغه هېوادوالو ورته ضرورت هم د وهلو نه لرل. په ټوله کې له میلمه نه پوښتنه همدا ده، آیا افغانستان د چاپیریال ساتنې په بخش کې سیندیدی غفلت کړی ده؟ څومره له نوري نړۍ نه پاتې دي؟ او بل، آیا دکانداران ښاریانو چاپیریال ته زیان نه رسولی؟ که موږ تاسو د چرې وګورو، د ښار نظافت وګورو، تر ډېره حده له ښار نه چاپیریال نه دره خراب شوی. مننه.
ډېر مننه کورودان، ژوندی اوسئ. زابلي صاحب بل اوریدونکی مرا سره له واټساپ نه دی، که تاسو زموږ حق لرئ مهرباني وکړئ خدوی د ټلیفون نه دی. مهرباني، نوم ورته واخلئ. لکوم زموږ اړیکه نیولې.
السلام علیکم خورکی تاسو سلامونه او تاسو میرمنو سلامونه
مننه کور ودان نوم دی واخله لکم زید یاری کنی ولی او که څه پختنه لري
محمد نایب اکیار یم له شندن خورکی مش چې یو کوچیانی مش په سارا کې پاتې یو نو دا سارا کې ډیر بوټي هم ستان و دا بوټي خپل پر سر ول کیږي یعنی اسلامي امارات یې مخنیوي نه کوي نو دا چاپیریال لپاره زما په نظر به ډیر شوی دا بوټي چې معنا دا خپل پر سر ول کیږي بیا ور کیږي نو دا یو خورکی یو پښتنه تاسو ته لارمه
مهرباني
هيا هایا دنیل مانا دا پښتنه لرم چې هایا سارا پاکه ده که دغه مانا ساری خلک پاک دي دغه پښتنه لرم
مدنه کورودان په هانس اساسي پښتني یادشت کړی دي ځواب په نوبت سره درکې خو د غبل لوریدونکو به راوخلو د دوی پښتنه به مو تاسو مهرباني وکړئ نو مور ته واخلئ که زما غلري اساسي ته وصل ده ستړي مو شئ ته خیسه
السلام علیکم مننه سیال خوب تا او د خضر ور نن او ټول ازادي رادیو کوونکو ته نیک هلی او احترامات ورنی کوم او له تای روشن صد د خمنونو سم مفتي وخت راکې نو د موحد چاتریال یا د موحد زیس سپاس ساتل کوم د سم مانو صاحب هم تشریح کوي نو دا هو وکړن د ژوند د فارو یو مهم رکن او شرط هو نن او پرون موږ موحد یا چاتریال د سخت بادونو له کبله ډیر سخت متضرر ده او داسې دوری دي داسې باد ده چې د باندې سره یې نسی ورته وتای نو دا مخکې هم اسکل شوی وو چې باد به یې نو د پنځشنبې په ورځ هم ممکن چې باد یې نو روسیا هم د کاوریدون کې څه وویل دي چې نظرونه یې ورکول خاص تر زبلی صاحب سیز موږ په وطن کې روسیا هم په مخ کې انقلابو کې دلته موږ څه شغلونه لرو په دې کې لري چې درختي وي باغونه وو دا ټول ووهل شو بیا د راوړو په وطن کې به خرڅول خو هیڅ یې مخنیوي نه کاوه خو لله الحمد او اسلامي امارت بیا هم ودی تجدید نظر کړی دا هغه کښې سره شنه دي خطرو سره بلنه دي خو چاته اجازه نه ورکوي چې دا ووهي او یا وسوځي په بازار کې خرڅ کړي دا خو مفتي ولایت کې دغسې بعضې څه غرونه شته چې دا بوټي لري او نور خو نو دلته انشاءالله وطن سرسبزه ده شین ده خاصتاً په دې ولسوالۍ کې اوس د سولر انرژي یا د هندارو له لارې څخه مطلب ښه باغونه شنه دي نو دا د وطن د پاره مفید او مهمه تمانی دي
ساسي په سیمه کې اتمن په دغه هندارو باندې لزمه کې نه هغه څاګانې چې ژورې څاګانې کني اوبه نه راوباسي همداسې ده
بلې و دلته تقریبا زموږ د ولایت نیوي پیسه د ابیاري یا د خوراک اوبه دا ټولې د دغو هندارو له لارې دي که کښت که زراعت که باغ ده که انګور دي که بادام دي که هر شی دي او هر سړی په خپل کور کې یو انچ اوبه لازمن لري له موږ نیولې بیا زموږ تر ګاونډیانو همسایګانو نو دا اوبه له دغو څخه خوړلې کېږي محترم دودیال صاحب محترم څخه مې دا پوښتنه ده چې د افغانستان چاپیریال نسبت و ګاونډیو ممالکو ته خاصتاً پاکستان ایران یا نور د منځنۍ آسیا هیوادونه څه توپیر لري او څه کېدای شي چې موږ خپل محیط او چاپیریال صفا وساتو خلکو ته یې څه توصیه ده آیا دوګن شان ونه سوځي باغونه کښېږدي نو د ده دې جواب په هیله
حتما موږ به دودیال صاحب نه په دې اړه وپوښتو مننه کور دې ودان چې اړیکې دې نیولې وه دودیال صاحب اول که دا راته ځواب کړې چې زابلي صاحب هم یادونه وکړه ښاریان ډېر چاپیریال ککړی که کلیوال خلک
ډېره ښه پوښتنه ده زابلي صاحب هم دا پوښتنه وکړه او په زمین کې زموږ ورور چې د شینډن خبرې وکړې هغه هم دې خبرې ته اشاره وکړله رښتیا هم دغه د فعالیتونو تکاسف او ګڼه ګوڼه او د نفوسو زیاتوالی دا په ښارونو کې زیات ده او زیات نفوس زیات په زغه مواد چاپېریال ته ورشړي دا فضله مواد که چیره کاربون رای ساید ده که گازونه دی که عضوی مواد دی دا مالم دار که خارونه که زیاد تفعکی گی. اما دا جوان دن و چاره نشته ده منگه باید هم سارا وله رو هم باید اطرافونه وله رو هم خارونه وله رو دی طور رو دی پار جدا جدا تدابیر دی دا چه منگه پا سهرائی سیمو که باید سه شی پا نظر که اونی سو آغا جدا تدابیر داری دا چه منگه باید پا غرونو که سو پا نظر که اونی سو راتیسی مو که سپا نظر که اونی سو پا کریو که کم فعالیتونو تا اجازه ور که کمو تا اجازه ور نکو او پا خارونو که بیاد ستا دابیر باید ولی رو دا یا بل سر فرق وری دوم ری چه پا چاپریان بنده خاری نفوس تاثیر کهی بد تاثیر کهی اطرافونی که دوم ری بد تاثیر نکهی اما دوار خپل خپل وظایف لری دوار خپل مسئولیتونو لری زابلی صاحب دا پوښتنه وکړله و اما داسې نه کېږي چې زمونږ کلیوالي خلک دوی غوسه وکړي دوی قهر وکړي او په ښارونو باندې په غوسه شي ووایي چې دا ښارونو دا کار کړی دی ښارونه خپل رول لري ښار کې صنعت ده ښار کې تجارت ده ښار کې مؤسسات دي دفترونه دي اداره ده بروکراسي ده د صحت سیستم په ښارونو کې ده د تعلیم او تربیې سیستم په ښارونو کې ده دې ته هم موږ ضرورت لرو د همدغه تعلیم تربیې صحت تجارت فابریکو د دو له برکته زمونږ اطرافونو کې ژوند چلیږي او د هغوی ضرورتونه رفع کېږي نو د ښارونو ژوند ضرورت ده منتها موږ باید دا سیستم را جوړ کړو په ښارونو کې بله خبره دا شوله د کلیو او د ښارونو زمونږ کلیوال زمونږ د سارا اوسېدونکي ورونه او هېوادوال دي په ښاریانو باندې نه غوسه کېږي دوی دې یوازې ملامت نه بولي بلکې ملامت تقریبا ټول یاستو او بیا دغه چاپیریال کوم ضرر چې دا خو بیا دغه ښاریانو ته هم رسېږي که نه دغه بعضې مرضونه جلدي مرضونه د سترګو مرضونه دا تنفسي سیستمونه خرابي دغه بېکیفیته غذا او خوراک دغه ناوړه هوا دا دغومره چې ښاري خلک ترېنه په تکلیف دي لله الحمد مونږ د کلیوال بیا دغومره په تکلیف نه دي د دغو مشکلاتو نه نو که دوی رول زیات لري بیا دغومره زیات په تکلیف هم دي په هر ترتیب سره مونږ داسې تدابیر لرو د کلیو او د اطرافونو دپاره جدا او د ښارونو دپاره جدا را به شو دغه بلې خبرې ته زابلي صاحب وویلي دغه د ځنګلونو ساتنه زابلي صاحب ایران لیدلی رښتیا هم هغه ته تاسو وګورئ دغه غرونه کاملا شنه دي پوره ځنګلونه ثابت پاتې دي دغسې په اروپا کې که چېرې وګورو هند کې وګورو حتی دا زمونږ د نږدې ګاونډی هېواد پاکستان دوی دا د خپلو ځنګلونو سره دومره احتیاط کوي چې ډېر زیات اجازه نشته ده چې هلته ونې قطع شي په دا بعضو هېوادونو کې او په شمول کې هم دا زمونږ د ګاونډیو په دا ایران کې هوایي کامرین دي دغه د ونو عکسونه یې اخیستي دي د هر کور له مخې د هر سړک تر څنګ په دغه ټولو پارکونو کې ونې په نښه شوي دي کومه ورځ چې متوجه شي چې یوه ونه نشته ده په خپل ځای باندې وګوره په دې ټول تهران ښار کې چې یوه ونه کمه شي بدون د ښاروالۍ د اجازې نه فورا اغزي ته ورځي او هغه نه پوښتنه کوي چې دغه هلته تر پرون پورې دلته یوه ونه وه دا څه شوله او هغه سړي ته اجازه ورکوي مونږ متاسفانه لګیا یاستو په ډېرو ولایتونو کې ځنګلونه له منځه وړو ولې هېڅوک یې د پوښتنې نشته ده مخکې د دغه څلوېښت کلونو جنګونو نه د افغانستان د ځنګلونو ساحه د ټول مساحت د جملې نه 3% وه اوس متاسفانه ارقام یوه شعر 28% ښیي یعنی د نیمایي نه هم کم ځنګلونه پاتې دي سم نیم ځنګلونه او د هغه نه لا اضافه مونږ ورته څه قطه کړو په لوی لاسونو له منځه یوړلې څړځایونه زمونږ تاسې 30% وو د ټول مساحت دا هم د کیفیت د لحاظه له منځه لاړل مس شول هغه بوټي له منځه لاړل او هم په باندې ارغل وشو یا کورونه جوړ شول کلي په باندې جوړ شول یا هم زراعتي ځمکې په باندې جوړې کړلې دا هغه دوه برخې زموږ په چاپیریال باندې ډېر تاثیر درلود ځنګل او څړځای دا مو له منځه ویوړلې نو دا وګوره بل دا ده چې عذابوسې دا وویلي چې دا خلک دا سوځوي دا انرژي منابع دا زمونږ ناتواني ده زمونږ اقتصادي زیربنا ډېره ضعیفه ده منګه و نو شو کولای چې خلکو ته پاره دی انرژي منابع کې غاز ورته برابر کو. نن راز ټول دنیا کې خلکو ته غاز مهیا ده، د تشلان اشنا لمبا وایي چې انرژي او حرارت فوق العاده زیات ده، اما هوا نه ککړی وي، ولې موږ دې دینه محروم یاسو. خلک نن ورځ د برق نه استفاده کوي او د برق لپاره بېلابېل منابع لري، بادي برقونه شته ده، د اوبو برق شته ده، د اټومي دستګاو د خانه برق تولیدیږي، د اوبو بندونه شته دي. موږ متاسفانه دغومره پریمان سیندونه نه لرو که دغه د کونړ سیند باندې که چېرې موږ د بند جوړ کړو برق په تولید کړو، د اوسني موجود برق نوي چنده برق منگا تولید آوری شو تاسو نو محاسبه وکه نوی چنده دی موجوده برق دغه سید از منگا در جنوب غرب دی ولایتون دغه پراخ ساحه و داغونه که چیر منگا دغه سیندونه لگ در مدیریت کرای شو، از منگا دی اوسنی نفوس چه اوس منگا دیرش میلیون یا پیزه دیرش میلیون یا سو کنه دی سل میلیون و گره دو پار منگا غله غنم و ربش جوار منگا تولید آوری شو دا په ضمانت سره د ارقامونه نه مخې نه موږ دغومره تولیدي ظرفیت لرو، موږ دغومره زموږ خاوره او زموږ اوبه او سیندونه دومره استعداد لري، اما موږ دا متاسفانه له منځه وړو تدابیر ورته نه لرو. کاشکې موږ وکولای شو داسې یو ښه سیستم اداري او حکومت به ولرو چې داسې قوي قوي زیربنایي پروژې موږ د دنیاوالو نه ترلاسه کړو. په دې زیربنایي پروژو کې د بندونو جوړول راځي، په دې زیربنایي پروژو کې د برق د دستګاو جوړول، د موږ د باد نه ډېر ښه برق ترلاسه کولی شو، د لمر د انرژي نه ډېر ښه استفاده کولی شو. افغانستان خوشبختانه یوازې داسې نه چې اوبه لري، سیندونه لري، معادن لري او ګرین لري، بلکې یو بل خواله دا په مقایسه د ډیر نورو هیوادونو چې دته دغه د لمر شعاع په داسې زاویې سره راځي، او موږ په کال کې 200 ورځې موږ لمر لرو، دا ډېرې زیاتې ورځې دي په یو کال کې. د اروپایي هیوادونو کې وګورئ ډېرې کمې ورځې د لمر موجودې دي، او زموږ د 300 ورځو نه 200 ورځې د لمر دي، او هغه هم زیاتره هغه ورځې چې بعضې وخت په دې کې دول ساعت لمر موجود دی، لکه دا دی وړي او دی ورځي ولې دې دې لمر نه موږ استفاده نش کوي. زمونږه دې جنوب د غرب ولایتونه باد لري، د دې باد نه موږ برق تولیدولی شو، هغه برخه کې هم موږ تاسې غافل یاسو. موږ تاسې موږ نه توانایي دی چې کار هم نه ده کړی، د نوې پروژې هم نه دي جوړې کړي، او په دې کې دنیا نه ملامتو، خلک نه ملامتو، بلکې دا به زموږ ناتوانایي دي. بله خبره دا د سولر دی، او شوله متاسفانه دا ښه خبر نه ده. زموږ ورور وویلې چې دغه 90% کښت و باغونو سرسبزي وسارې سولر نه ده. دا موږ څلور منابع لرل د اوبو دپاره په عنعنوي شکل سره، همهغه سمې دي، هغه منابع سیند او ویاله و د آبیاري دپاره، چینې وي، کاریزونه و چاگان. چاگان البته هم در چاگان می هم هر حق بود. دقیقه چلور منابع کافی دیده زراعت می پاره. اما از این چه تا سولر لگه ای او داده از مکه او برا او باشی دا منگه خپل زیرزمینی دی او بو منابع متاسفانه دا منگه مصرف او او دا بلاورز زلزلی را منسته که بلاورز دیگ مور آفتو نرازی. کچه رو منگه حکومت بره لی او د حکومت باید دا ټول بند کړی وای، د دې په یوازې باید ورته کانالونه جوړ کړي وای، د سیندونه باید کانالونه سره په سیندونه باندې باید بندونه جوړ کړي وای، او کتنې د سولر اجازه نه وای ورکړي. دا خلک خبر نه دي متاسفانه، دوی موقتي ګټو پسې ګرځي او دایمي ګټې ټولې د دې موقتي ګټو نه فدا کړي. دوی محسوسې او غیر محسوسې ګټې ټولې د موقتي محسوسو ګټو نه فدا کړي. زموږ غټ مشکل همدغه ده، او دا علت دا ده چې خلک بېچارهګان خبر نه دي، خلک په دې باندې نه پوهېږي، دې عواقب نشي سنجولی. او زموږ دغه موجود کوم ادارات هم چې دي، دوی بېچارهګان هم خدای څو مامورین دي، ځي هلته صادره وارده او کښېني، یو څو که وبته راوزی او د ناشتې کوم را ما شخص می شه چای جوړې شي. بس دوی د ایجادګر خلاق نوښتګر پالیسی نه لري، طرف نه لري چې دا هم مشکلات حل کړي شي. نو هم ژوند په څه ده هم جوار لام دی دی خدای دې رحم وکړي.
مننه کور دی ودان نه بل اوریدون کوم سره د تاسو مرته نوم واخلي او وای چې لکم زموږ کې نیولي.
مننه کوم سمین د په هر سره په لون کې مخ دا جوړ کیږي ټول به جوړ اورږي. او هم دا رقم کني فشتم صاحب او هم دا رقم تو حساب جا غوري غوته هم سلام کوم او لمړی اړیکه مې ده ازادي لري کې خدای دې وکړي چې اخرین نس ان شاء الله راځم د خپل خبرو ته دا چې د چاکريال په برابر باندې موضوع ده خپل خبرې ودا چې وکم چې په کندهار کې د سمو د مخ کې پر لپسې بارانونه وسوله د کندهار د الله هم پرچا وسوله د پرچا سره سم بس دغه وب په ډولو کې راغو به دې چې خړ رنگ درلودل نو ډېر خلک پکې ولنه ده لبد مرغه دغه د مشمانو خلک د مریضان هم کله یو خدای کړي وبږي بل دغه دغه د کورو څخه دغه ناوړي وب یا مرداري وب دغه ولو ترې لکوي چې دغه څخه هم ډېر مرزونه پیدا کیږي نو د خلکو څخه به ته خلک به وترجه کوو چې به تاسو خپل مسؤله یاست چې هغه تمې لري چې د شوول دي شروالي والا چې کوم اورو باندې تاسو وب لکه بس هغه مغه اورو باندې لکه تاسو عمومي ولو ته ودی وبرای لکوي دا خرابې دا ککړي وب پدې چې خلک لنګیږي په یوه خلک او د سنت هدا کې او ډېرې په سوونو کورونه د تشېمه چې د ولایت څخه به دغه ولایت خو بوري وخپل کورونه نو دغه څخه به لادین ناروغي پیدا کیږي بعد دې په برابر باندې شوالي هم یو اقدام وکړي مسؤلین هم دې ته پام درنه وکړي او د دغه مېلمه تخنیم دغه پښتنه د باید د کندهار د دالې د پاره چې د اوس ډېر کثافات پکې کېږي ډېر خزيده پکې کېږي او هم دغه رقم یو رقم لې پکې کېږي چې ډېر ډېر برده په دغه لې او دا که شو دغه داله د کړه ده دې لپاره به یو اقدام نه وسی چې دغه صفاسي او هم دغه رقم د بل وخت لپاره ذخیره وب پکې ډیر سي چې نړیوال انجنیرانو تراسي د شاته صفای کې به هم ډیر رول ولوبوي او هم دغه رقم د شهر هغه شکولا چې په اونو باندې شایسته ده هغه ونی به هم د وچی چې هم دغه رقم په شهر کې بشینګا هم یو ډیر خلک به د میلو هم راوځي او د خلک چې میلو ترازی به د چاکریال هغه شایسته دغه پاکی به په نظر کې ونیسي دا څنګه چې خوړه وخوري هغه پاته بر مصرف هغه کې کنانو شان ټوله وګرځي د دې نه لاچ نه چې په کم ځای کې هغه شوالي خپل هغه کثافتانه یې شي بعد هم درغم چې تاکید ځای کړی ورسوي چې دغه د ملت ځای یا هم دغه رقم د دې شاو خاله کومتیکا هغه بیا کړه نسی او بعد ونیسي نو د دې څخه دا هیل ورزو د کوم وخت نه لکوي مګر کله وو چې ملن دی هم دغه رقم دغه هغه لکه وصفای ده هم باید تاسو فهملرنه وکي او د ملت خدای پښتنه خامخا وکي د لپاره به یو ترتیب کیږي کنه په نړیواله سطح باندې په نور مملکتو کې دا رقم بنون است یده چې ترتیب ته برابر شوی دا فاکس وي کنه نور پر لاس پرم نشته وخت نه ولري
کور ودان ژوندې اوسې چې اړیکې دي نیولې وو د دې باندې پړه دیم پښتنه وکړه پوان سپ تاسو ته راځمره باندې وکړه
ډېر مهمه پښتنه وکړه دا خو ویل چې دا کاغذونه ورسته دي ملينه دا ته ورځيو دا هیڅ ککړوي ملې خو هم شو کړه خو خیر او دا ورته وایي چې تاسو دا څه خوړې دا په کټونه کاغذونه هغه ته ورځوي دا راټول شي اما بلدې مجبوریت خبره ده هغه دا چې فرزند سیلاو نو ورسته کلی چې وګراشي د تمنګ خړه وایو او به غیر د خاور نه ډیر زیات نور مرکبات هم بیا ځان کې لري دغه د سیلاو او به او دا ټول مزر دي کداغه ډیری کمی دي دي د ماشومان سترګو ته لاړ شي او د سترګو د ناروغي باعث ګرځي ډیره کمه کداغه خړه وګونو کې ځای په ځای پاتې شي د وګونو د ناروغي باعث ګرځي نو دې سره ډیر احتیاط وکړ دا په هغه ورځو کې چې وګړه خړه لري او سیلاوي باید د نو نو لامل شي نو خلاص پر باندې امید شي او خو څکل خو به خې ناروا دي د دې لپاره په لری محلاتو کې چې موږ غوړ دی خندار خبرې کولی کله چې تاسو ولې د چوبو نه پاکې وي یا وبلر دا چې جوړ کې ډیر اسانه طریقه ده بلر هغه بیا کته غنل لري چې موږ وب درې خلاص او ترست پد کو په دا بلر کې کته د څه لګه غټ تیګه کې ده د څه غټ تیګه کې ده چارمغز باندې د څنګه د څه غټ یو طبقه ده بل طبقه بیا تر غنه هم ميده تیګه واچوې یعنی د چارمغز سره مبرخه بل بیا کاملا شګه ریک ده دا واچوي دا درې طبقه به جوړ شي بل سیر په باندې یو طبقه سکاره واچوي دا څلور طبقه چې تاسو بیلر کې جوړ کړی نو بیا فاست څنګه کړه تاسو ته دا نه پاکي وبو مه یا یو پاکي وبنه لري دا وبو چې واچوي دا د دې نه تصفیکی دا د سکارو نه زیاده مایده شګته د شګنه به تیری کې غاټو تیګته دا غاټو نیټه به اډی ویه غاټو تیګته او دا نه کې به بیا تاسو ته دا پاکي سوتره وبرازي مو خلاص به هم په باندې نیزه او څخه هم څه کاملا به دې تصفیه شي او به دي بعضی زینه کې دا وبو بوتلونه کې ګیل مارته اما شوم دا خړه لري هغه چاره نشته هغه وبو چې نور کثافات لري خو خړهونه لري هغه په دې سره تصفیه کیږي نو موږ دا کلیوالي کارکونکي باید موږ ولرو انکشاف دې هاتې اداره باید دا ولري خلکو ته دې وبو پاکولو مثلا هم دا دې چون کول یا تصفیه کول فلټر کول دا طریقه ډیره ارزانه او ډیره اسانه ده یو بیلر غواړي ټیکم پریمانه دی شګم پریمانه ده ارزه نو زمونږه متاسفانه په ډارو برخه کې ناتوان یاسو تاسو رادیو به کوم مشکل نه حل کی کومه لار به وخی خو راځي دغه ادارات ته هم وایو چې تاسو مسؤلیتونه لري او دا کمینه کلونه دغه طریقې موږ پیژندلې دا طریقې موږ لري دي
دوتیال صاحب مخکې توخی صاحب وویل چې دوی هغه په قندار کې 90% او بل زمه کې راو باسي او خوشاله مو دي کار ته چې یو څه لاسرسي شته ده دغه ډول په ناپامۍ کې طبیعت ته ضرر رسول کېد شي زیاتره د افغانستان په سیمو کې وشي دوی ته کپلندو کې وایي چې دوی څه کولای شي او هغه واقعي ضرر چې دوی طبیعت رسي په ناپامۍ کې د دې مخنیوي څنګه کېدلی شي او د دغه بند پاکېدو په اړه مرته وایست
او دا مشکلات چاپیریال دا ټول په ناپوهي او بے خبری کې کیږي د دې جملې نه دا سولر هم مرجو کې چې دوی دا د مارکتي ګټو په خاطر دی وګړي مو دې ګټې د منځ وړي او ځان پیخي دوی کولای شي چې دا غلطه د خپل کلی نه د خپل زراعت مکونه د باغونه نه په لوري واټن کې اته سین جریان لري او ته د غر خور شته دا ته موسمي بارانونه کیږي دوی د ملاوتړي دا غوس په شرکی ولایتونه کې په پکتیا کې خلکو په خپل همت باندې غرنی بندونه جوړ کړل دوی دا محل دی چې سیمه غره کې ټیګه خپل معنا ده ولس پاسې د جامې وزګاری او جامې کښتوکارني ولس پاسې د اتفاق یو کې دا د یو بندونه جوړ کړل مختلفو فاصلو کې په هغه ځای کې دا اوس پرمانه او بدوی لري تاسو وګورئ دا د شنوارو شاوخوا هغه په خلکو نه مرکې نشر کې دغه تجربه نشر کې په پکتیا کې او بیا د خپل ابتکار باندې په هغه باندې نمونه هم شي فلانه چک دم دا ولسمه دا وبو ذخیره کړي هغه وبو بیا د زیرزمینی سطح وبو راوچته ای او د دې نه براله په وړي کې شاوخوا بیا د دې نه استفاده کی د دې مواشي ساوی هم بیا دغه استفاده کی او محیط هم شین کی په هوا باندې هم مثبت تاثیر کی ګرمي کمای نو راځي د خپل رواني وبو دغه د موسمي بارانونو وبو دغه فصلی خورونه دا موږ مهار کو چې ډېر لپاره تدابیر ولرو ضرورت د سولر نشته ده سولر موږ ته ډېر بد عواقب لري موږ ډېرې ښې نورې طریقې لرو خو لږ ذره زحمت غواړي دا زحمت به وکړو
او پوهان صاحب لنډو کې قدام ورته ځواب کوي وخت کم دی وده قلرو چې په کندهار کې یو بند ډېر ککړ شوی دی دا غي د پاکېدو امکانات څنګه دي حکومت په دې برخه کې څه کولای شي عام خلک خپل څه کولای شي
بندونه په ټول دنیا کې دا مشکل لري وروسته د څو کلونو نه بندونه کې خړه کینی اما شکل زموږ سیلابونه ډیر زیات وو دا ډیر شدید سیلابونه خاورې ځان سره یوړل او اوس په بندونه کې ده او دا موږ ته د بایس دې ګرځي چې موږ د اوبو ذخیره کم شي دا په بیلابیلو طریقو باندې کېږي کله اوبو اندازې ډیر زیات وي بیا نو دا هغه د بند دروازې خلاصې پیښود کېږي او دا خړه وباسي البته دومره نه چې موږ بیا د بل ورځ د فارو اوبو نلرو په نور دنیا کې تخنیکی کار کوي په دې باندې هلیکوپټرونه دي په هغه د باندې په ساحه باندې څرخونه ګرځي او وبخړی او وباسي خړه ټوله پاکه کی د بندونو د پاکولو لپاره موږ د آبرسانی اداره وظیفه لري دا یو تخنیکی کار غواړي کچېره هر کال نشو کولای وروسته د دوه درې کلونو نه خصوصا هغه وخت چې شدید سیلابونه راوړي او ډېر خړې راوړي بندونو ته موږ باید بندونه اومیږو او پاکی کو دا تجربه زمونږ د یو د نغلو بند خلوی بند هغه کې دومره نه دغه شوی ولی نورو بندونو کې مونږ کله دا بندونه دغسې پاکی دي د درونټې بند هر کال پاکیږي د جوزا میاشت کې خړی مینځل کېږي دغسې د سروبي بند او یو شمېر نور خو تر دې نه هم بهتره دا ده چې مونږ ډېرې اوبه ضایع نه کړو په هغه باندې د تخنیکي وسایلو نه ورته کار واخلو متاسفانه هغه تجربه او هغه توانایي لا مونږ نه لرو خو امید ده چې مونږ دغه انکشاف دهات اداره وکولی شي هغه تخنیکي وسایل برابر کړي یو کال یو ځای کې استعمال کړي بل ځای بل یا کېدلی شي په همزمان په یو کال کې څو بندونه په باندې پاک کړي بالکل
ډیره زیاته مننه کورودان دودیال صاحب چې تاسو په دې برخه کې اوریدونکو ته په کافی اندازه معلومات ورکړل نن د جون پنځم د چاپیریال نړیواله ورځ وو دودیال صاحب په دې اړه باندې چې څنګه خپل چاپیریال وساتي تاسو ته مکمل معلومات درکړل له تاسو اوریدونکو چې اړیکه مو نیولې و نړۍ مننه چې راغلې او خبرې مو د خپل سیمې را سره شریکې کړې دودیال صاحب له تاسو هم مننه چې بلنه مو منله پروګرام سره راغلې تر بل پروګرام چې زوس مو همکاران ساسي په چوپړ کې حاضرې وو تاسو په لې او خدای تعالی سپارو
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته